د ازادي رادیو اوریدونکو ستوري مسیدا مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده د خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په افغانستان کې پر انتخاباتو او په پاکستان کې پر انتخاباتو زیات بحث کوو، خو اول به وخت ورکړو فریبا ظاهر ته چې مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. پاستر کې د څو مهم خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور کړل. ټاکل شوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولستا یو لیک ولیږي او د پاکستان د انتخاباتو پایلې ښیي چې د عمران خان ګوند په انتخاباتو کې بریالی دی، خو د حکومت جوړېدو لپاره ائتلاف ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر محمد بصیر فایز نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کمشنرانو شمیر 15 اویا تنو ته رسیږي چې له معرفي کېدو وروسته به ولایتونو ته ولیږل شي.
دا وی مغلیو موسقي سرچینه خبر شو چې لنیک مرغه د ولسمشر لخوا د پاتې کمشنرانو نوملړ منل شوی دی. موږ هم خپل تدابیر نیولې دي او دوی بخپل اړوند ولایتونو ته ولیکو. موږ له دغو کمشنرانو ژمنه اخلو. د سر بنسټونو او مدني فعالان زموږ له چارو نظارت کوي. که په دغو کسانو د فساد او رشوت اخیستلو کوم مورد ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون شاوخوا دوی میاشتې مخکې د 130 کسانو لست ولسمشر ته سپارلی و، خو ولسمشر له هغه لست څخه 8 کسان د کمیشنرانو په توګه معرفي کړي ول او له یاد کمیسیون څخه یې غوښتي وو چې پر شرایطو برابر کسان ولسمشر ته معرفي کړي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې اوس ولسمشر د هماغه پخواني لست پاته 15 کسان منلی دي. تکه سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته پلمن وهلو تورن کړ او ویل چې د لیک په لیږلو سره د ایران له ولست څخه غواړي چې پر حکومت یې فشار راوړي څو په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي.
همداراز په لیک کې لیکل شوي دي چې د ایران ولست باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د دغه حرکت غړي به نن ماپښین په کابل کې د ایران سفارت مخ ته پرلت پای ته ورسېږي او په کابل کې د برېټانیا د سفارت مخ ته اعتراضي خیمې دروي او تر نامعلومې نېټې به هلته تم سي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د 90% شمیرل سوی رایو رسمي پایلې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند 115 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت څوکیو د ګټلو لپاره 118 څوکیو ته اړتیا ده. نو دغه ګوند به اړ وي چې له ځینو نورو ګوندونو یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د پاکستان پارلمان په مجموع کې 342 څوکۍ لري چې 80 څوکۍ یې انتصابي دي. د مسلم لیگ نواز او نور ګوندونو ویلي چې د انتخاباتو پایلې نه مني او په هغو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسؤول بابر یعقوب په دې اړه رسنیو ته وویل
الیکشن واز اگزمپلری فیر فری
دوی دغه انتخابات په شفاف، عدالانه او په ډیره ښه توګه ترسره شول. په کوټه ښار کې د برید پرته نور انتخابات په سمه پرمخ ولاړل. د انتخاباتو د وروستیو نتایجو پر اساس د عمران خان نږدې رقیب مسلم لیگ نواز ګوند په دوهم ځای کې او د پاکستان پیپلز پارټي دریم ردیف کې راغلی دی. د روسیې څلور پولیس افسران مسکو ته نږدې په سیرپوخوف ښار کې له دې کبله له خپلو دندو لرې سول چې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې د جنسي تیری او قتل یوه مشکوک کس په نیول کېدو کې پاتې راغلي ول. د مسکو د پولیسو ویاند تاتیانا پتروفا وایي چې دغه څلور پولیس افسران وروسته له هغه له دندې لرې سول چې معلومه سوه دوی د هغه کس په اړه چې تیر کال یې دوی کوچنۍ نجونې ځورولي او جنسي تیری ورباندې کړی و تحقیقات نه دي کړي. د هغه 28 کلن کس دی چې د روان کال د جولای پر 23 په تاجکستان کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا وژنې په تور ونیول سو. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د همدې کس په اړه یې تېر کال پولیسو ته شکایت کړی و چې د سیمې کوچنۍ نجونې ځوروي خو پولیسو یې غور ونه کړ او یوه نجلۍ قرباني سوه. د دغې نجلۍ مړی د جولای پر 13 په مسکو کې د هغې کور ته نږدې په یوه بوجۍ کې وموندل سوه. او د پیړۍ تر ټولو اوږده سپوږمۍ نیونه یا خسوف په سبا شپه په ختیځې اروپا، منځنی ختیځ او منځنی اسیا کې په واضح ډول د لیدو وړ وي. ویل کېږي سپوږمۍ به د 1 ساعت او 43 دقیقو لپاره تندر ونیسي. په کابل کې به خسوف یا سپوږمۍ نیونه د شپې 12:55 ولیدل سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې اوریدونکو نن د جمعې مبارکه ورځ د اسد د میاشتې 15 نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جولای 28 سره برابر ده. د خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 تنه ولایتي کمشنران وټاکل سول او ویل کېږي چې ډېر ژر به په کار پیل وکړي. په دې ارتباط مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي.
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات تشویش دی، ولې چې
په دې خبرونه کې بواوري چې افغانستان کې د هلمند خلکو د سولې حرکت غړو نن د ایران ولسته یو لیک واستاوه. د ایران سفارت ته وسپارله او ایران د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او پر خپلو حکومتونو پر خپل حکومت فشار راولي تر څو د دوی په وینا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ختمه کړي او د دوی په وینا په افغانستان کې د تروریستي ډلو لملاتړه لاس واخلي. په همدې خبرونه کې په سیمه ییزو مسایلو کې په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه تاسو ورستي معلومات وړاندې کوو. داسي د انتخاباتو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا تقریبا 95% رای شمیرل شوې دي او څرګندېږي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په څلورو صوبو کې ډېری چوکۍ ګټلې دي. په دې خبرونه کې به ورسته تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم Brandico. اول خبر رپورت مو په افغانستان کې پر انتخاباتو د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو او 15 ولایتي کمشنران بلاخره منظور کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو غړي محمد بصیر فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو تر معرفي کېدو وروسته به هغوی ډېر ژر په کار پیل وکړي او ولایتونو ته به ولاړ سي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور او دغه کمیسیون انتظار ته د پای ټکی کېښود. دغه کمیسیون یو کمشنر محمد بصیر فایز د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر مړی یو متبر سرچینې د ولسمشر لخوا دغه کمشنرانو د منظوري ډاډ ورکړی دی. ښاغلی فایز وایي د ولایتي کمشنرانو له معرفي کېدو سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. د ده په خبره دغه کمشنران په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي شکایتونه څېړي او د روسته پریکړه لپاره د کابل مرکزی دفتر ته لیږي.
موږ
یو منبع موثق خبر شوو چې خوشبختانه موږ له سرچینې خبر شوو چې لنیک مرغه د ولسمشر لخوا د پاتې کمشنرانو نوملړ منل شوی دی. موږ هم خپل تدابیر نیولې دي او دوی بخپل اړوند ولایتونو ته ولیکو. موږ له دغو کمشنرانو شمنه اخلو. د سربنسټونو مدني فعالان زموږ له چارو نظارت کوي. که په دغو کسانو د فساد او رشوت اخیستلو کوم مورد ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
اشخاص و معرفیشان به ارگان های عدلی و قضایی خواهیم نمود.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږه، خو ولسمشر له یاد لیسته 28 کسان د دغه کمیسیون د کمیشنرانو په توګه معرفي کړي دي. په هغه وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ویلي چې له دغه کمیسیون یې غوښتي چې په شرایطو برابر کسان دي د کمیشنرانو په توګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړي، خو اوس یې زموږ مقررو ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولسمشرۍ ماڼۍ د همغه پخواني نوملړ پاتې 15 کسان تایید کړي چې له یو لړ مراسمو وروسته به 14 ولایتونو ته واستول شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګواښ کړی و چې د ولایتي کمیشنرانو په پیژندلو کې د ځان له امله د هر ډول رامنځته کېدونکي ننګونې مسؤلیت د ولسمشرۍ ماڼۍ په غاړه ده. خو له دې ټولو سره سره د ټاکل شوي مهالویش له مخې په کار ده چې د زمري میاشتې تر 12 نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. بل اندېښنه چې د کمیشنرانو د کار پوړانې مطرح ده، هغه د دوی بېطرفي او رښتینولي ده چې د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل پرې ټینګار کوي. دی وایي د دغو کسانو په ګمارنه کې دقت لازم و. اوس هم اړتیا ده چې دوی مسلکي او بې پرې خلک وي. که ځان د دې لپاره و چې معیار باید په نظر کې نیول شوی وای، اوس هم هغه نوملړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رد شوی او بېرته تایید شوی، نو دا ښیي چې ستونزه په خپله د حکومت په داخل کې وه. اوس باید دغه کمیشنران ژر تر ژره خپل کار پیل کړي، څو تر ټاکلې نیټې پورې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. ښاغلی مل وایي د دغه بهیر د مدیریت لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي، او ان تر دې چې مدني ټولنې او سارونکي د انتخاباتي شکایتونو په تړاو په سمه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې که نوي کمیشنران په خپلو چارو کې بې پرې او صادقه نه وي، نو راتلونکي ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور ته زیان ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 تنه ولایتي کمیشنران ټاکل شوي او ویل کېږي چې ډېر ژر به په کار پیل وکړي. څو شېبې مخکې مې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره خبرې وکړې، پر دې چې د دغو 15 ولایتي کمیشنرانو انتخاب د انتخاباتو لپاره پر روانو هڅو څومره مثبت اغېز وکړي او دا چې دوی نورې اندېښنې لري. ښاغلی هاشمي وایي
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات په تشویش کې وویل چې دغه په دغه مهالویش کې دغه مدت ډېر زیات سخت قید شوی دی. هم موږ هم هغوی باید مطابق د دغه مهالویش خپل کارونه مخکې یوسو. نو موږ په دې لپاره په تشویش کې یو چې دوی د ولایتي کمیشنران نه درلودل او دوی د غون شکایتونه د ولایتو څخه مرکز سره وړل. مرکز کې نو د ظرفیت هم دي زموږ نظر د سوال لاندې یو چې دومره مرکز کې دغه توانایي چې د دغه افغانستان شکایتونه بررسي کړي او د ترتګي وکړي د اعتراضات ته او دوی به وکولی شي ځالیس موږ ته بېرته مطابق د تقویم وخپري ترڅو موږ یې یو ورځ جوړ کړي شمارش او شماره او صفه یې موږ تعین کړو او پس د هغې نه د منهج د اصلي کاندیدانو یعنی اعلان کړو د افغانستان خلکو ته دغه احتمالي کاندیدان. نو دغه دپاره موږ نګران و خو خپل مثال چې زه نن خبر شوم چې دغه لیست رئیس دولت منظور کړی دی او هغه هغې کمیشنان غوند رکړ شو ورته وایي منظور کړ دی کړی دغه نو اوس وهینه باندې دا چې دوی وکولی شي په هغه مهالویش مطابق موږ ته د لیست ابتدایي لیست موږ ته بېرته راکړي چې موږ یې نهایي اعلان کړو.
نو اوس خو د میزان پاتې ویشتمه باندې انتخابات دي هاشمي صاحب، نن د اسد 15 ده، تاسو به دونه وخت ولرئ چې تر اوسه پورې دا نهایي سوی نه دی، بیا به دا خلک ځي ولایتونو ته بیا به کار کوي، نو یو څه به وخت به ضایع نه شي ستاسو په نظر؟
ګورئ، موږ همدې لپاره په تشویش کې وو چې دلته مدت مطابق د مهال ویش ډېر کم دی او دوی تر اوسه پورې خپل استخدام نه دی خلاص کړی. نو بیا دوی موږ ته اطمینان راکړی چې موږ په مرکز کې دغه شکایتونه ټولو او دلته موږ کافي ظرفیت لرو دا کار به موږ مخکې وړو. ولې زموږ هیلمندي دا ده چې په هر حال دوی چې هر څه کوي دا دوی پورې ارتباط نشي، ولې موږ منتظر یو چې موږ ته دوی مطابق د مهال ویش دا لیست بېرته وسپاري او چې موږ یې هغه نهایي کړو او نهایي لیست یې لاسته
راوړو. او یو هاشمي صاحب، تاسو خو به دا لیست نهایي کړئ او دا خلک په انتخاب شوي دي، نو تاسو څنګه فکر کوئ چې دا د ولایتي کمیشنران به خپلو سیمو ته د امنیت خرابې له وجې کلای شي؟
دا خو مطابق د مهال ویش دی په اوله مرحله کې شکایتونه اوریدل، اعتراضونه اوریدل، پس دغه نه بررسی کی نو اوس دی باید علمی جلسی وکړي دا څو ورځې ده کی دا اسناد دی د لشا باید
خدا جلسی خو موږ خپل ولایتونو کې کوي دا ولایتي کمشنران کبه کابل کې کوي
دی خو اوس فعلا د پاره دا د ورځې لپاره دی غون په مرکز کې کوي دا کا
سید او دا
د تاسو د راځي څه وویل هغه نه منم چې موږ غون ولایتي نه راندي هیڅ دا ولایتي مرکزي ولایتو کې هیڅ ګره مشکل نشته موږ خو د شکایت کیږي په مرکزي ولایتو کې مرکزی دفتر ندی
تاسو غزنی کې چې دفتر نه لري هاشمی صاحب غزنی کې چې دفتر نه لري تاسو را مخکې
موږ لرو غزنی کې دفتر لري
نو تاسو په اتم دغه شروع کړی پروسه مو شروع کړی په شمال په پنځو ولایتونو کې بند شوی او څو ورځې بند وستای دفترونه
غزنی انتخابات خو موږ محاول کړ مطابق دی سلسلورون ماده دی د تاکونو قانون هغه ما کومیټې دی شورا نه ته محاول کړ چې هغه په بلخره تصمیم ونیسي چې څنګه هغه په سره سره روم ماده چې وایي چې هر کله چې په یو حوزه کې انتخابات غیر ممکن شي په مختلفو عواملو یعنی آفات وسیږي زلزله وسیږي جنګ وسیږي نامي پکې وسیږي په دغه اساس باندې د هغه کمیټه چې مرکب د شورا امنیت د اعضاو څخه د رئیس او اعضای او د دوه اتاقو رئیسان د شورا د سترې محکمې رئیس د سارنې نظارت یعنی د سارنې کمیسیون رئیس په قانون باندې همدارنګ لوی سارن وخت دی به تصمیم نیسي چې دا ټاکنې په تعلق واچوي او که خپل وخت وشي
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سعید حفیظ الله هاشمی او چې له ما سره یې څو شېبې مخکې خبرې وکړې ښاغلی هاشمی وویل چې د افغانستان د شمال په پنځو ولایتونو کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه د ځینې ستونزو له امله تړل سوي وو هغه هم بیرته پرانیستل سوي دي دوی وویل چې د افغانستان په ولایتي مرکزونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی انتخاباتي دفترونه پرانیستي دي او دوی له کمیسیون سره مخامخ نه دي
زما رایه زما حق
نیوان د رسوالي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مهال د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرونو لطفاً د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ تر هغه پورې رپورټونه لرو اوس به ورسو د پاکستان انتخاباتو ته تاسو خبري چې د چهارشنبه په ورځ چې د جولای په 15مه نیټه باندې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشول او نن د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې د انتخابات ډیر شفاف وو او په ډیر آزاد ډول د پاکستان په ټولو صوبو کې تر سره شوی دی او د خلکو ګډون هم ډیر پراخو په پاکستان کې یو سلو شپږ میلیونه وګړي د رایو ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې دا انتخابات ډیر عادلانه تر سره سول او د خلکو ګډون پکې ډیر زیات او سره لدی چې خونړي حملې وسوي او حتی یو شمیر انتخاباتي کاندیدان هم ووژل سول اوس د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو او هلته د ځینې ګوندونو په وینا داسې ګڼل کېږي چې د انتخاباتو 90% رایش یا تر هغه زیات شمیرل شوی دي او د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند زیاتی چوکۍ ګټلې دي دا اوس سره زما همکار مجید بابر چې په پاکستان کې د انتخاباتو پر دغه بهیر باندې کتنه لري او دغه بهیر څېړلې دی تعقیب کړی دی په سټوډیو کې دی مجید ستړی مسیا او دغه چې کومه وینا سوي د تحریک انصاف پاکستان ډیره چوکۍ وړي په دغه باندې کتای او اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي بیا نور خبرې کوو
ډېر مننه او د ازادۍ اوریدونکو ته د سلامونه دی ورسی تر دا مهال د اوس نه تر 15 دقیقو مخکې پورې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چې کوم د قومي سملای د نتیجو اعلان کړی دی دا غي تر مخه د رسمي چې کوم افیشل ریزلټ دی دا غدي چې د قومي سملای کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 1300 څوکۍ ترلاسه کړي پاکستان مسلم لیگ 3 شپېته د پاکستان پیپلز ګوند 2 او دغه سي متحده مجلس عمل چې د مذهبي ګوندونو یو اتحاد دی هغه 10. د دې علاوه نور وړې لوی ګوندونه چې هغه 1-2 څوکۍ ترلاسه کړي. داسې په پنجاب صوبه کې هم د نتیجو اعلان شوی دی، په سند صوبه کې هم، په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم. په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ ګوند 120 چې مخکې واکمن ګوند او 113 د تحریک انصاف ګوند. په سند صوبه کې 40 څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند، خو هلته د ټولو نه لوی ګوند چې کوم دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند ګرځېدلی دی چې 120 څوکۍ ترلاسه کړي. په خیبر پختونخوا کې 68 د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې مخکې پخوا واکمن ګوند و، او دغسې نور ګوندونه واړه واړه ګوندونه دي چې هغوی 15-16، خو متحده مجلس عمل 10 څوکۍ ترلاسه کړي دي. په بلوچستان کې لا تر اوسه پورې یوه نوې پارټي ده چې هغه ته باپ ویل شي یا بلوچستان عوامي ګوند ویل شي، هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. دا خو هغه نتیجې دي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړي دي، خو د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو دغه نتیجې رد کړي دي. په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې پخوا واکمن ګوند و، هغوی یو د ټول ګوندي د غونډه راغوښتې ده. د دې تر څنګ نن د متحده مجلس عمل چې د مذهبي ګوندونو یو اتحاد دی، هغوی عوامي نشنل ګوند چې یو پښتون پرسته قام پرسته ګوند دی، هغوی محمود خان اچکزی صاحب چې د بلوچستان کې مخکې واکمن ګوند و هغه مشر، او د دې تر څنګ نورو مشرانو دغه ټولې نتیجې رد کړي دي. دوی وایي چې په دې ضد به احتجاج کوي او ټول ګوندي د غونډې برابرلي. نو که څه هم پاکستان تحریک انصاف ګوند یو خوا واکمن ګوند ګرځېده یا خلک وجېره دي به واک ته راشي، خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې یوه غیر دولتي اداره ده چې فافین نومیږي، هغه د فری فیر یا آزادو ټاکنو په لړ کې هغوی 9,000 څارونکي لرل. هغوی اوس لږه شیبه مخکې یو اعلان وکړ چې دغه ټاکنې شفافې وي. نو اوس پته به لګي چې سیاسي ګوندونه څه کوي.
د انتخاباتو کې مجید یو ډیر جالب خبره زما د پاره دا و چې بیرو په خو سیاستوالو لکه اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، مولانا فضل الرحمن، حاجی غلام احمد پیلور، داسې کسانو یا آفتاب احمد خان شیرپاو چې پخوا د پاکستان کورنۍ وزیر و، کورنۍ چارو وزیر و، دوی چوکۍ نه دي ګټلي.
او دغه یو ډیره غټه خبره کیږي چې یاره سیډونکي چې هغه سیډونکي چې دا انتخابات د ډیر نږدې نه ساري، څه وایي چې یاره د رای ورکوونکو چې کوم پخوانی سټیټس کو یا روایت پسند سیاست و هغه مسترد کړی دی. خو د دې تر څنګ یو دا خبره کیږي چې تورونه لګول کیږي، ډیر زیات خلکو سره ثبوتونه هم شته په سوشل میډیا باندې، داغي ویډیوګانې او داغي نور ثبوتونه عکسونه را مخته شوې دي. چیرې په دې کې د پاکستان د پاوز او د پاکستان د ټاکنیز کمپاین ګټ جوړ یا یو 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 خپلو او دوی دغه ټاکنې د تحریک انصاف ګوند د پاره داغه په حق کې کړې دي. خو تر دا مهال پورې چې کوم د ټاکنیز کمپاین خلک دي، زما ورسره خبرې شوې دي، هغوی چې د دې لپاره یو قانون موجود دی، دغه قانون له مخه دوی تلی شي دغه ټاکنې چیلنجولی شي، هغوی ته ورتلی شي، هغوی ته ثبوتونه ورکولی شي. خو تیره ورځ عمران خان په یو ټلویزیوني وینا کې بیا وویل چې د پاکستان په ټولو حلقه بندیانو باندې، په ټولو څوکو باندې که چاته اعتراض وي، هغه به ورسره مرسته کوي او د غریب په لړ کې که پلټنې غواړي پلټنې به هم کوي. خو سیاسي ګوندونه بیا په دې اند چې هغوی دا نتیجې د سره رد کړي دي، دا ټاکنیز دا چې کوم بهیرو د مکمل رد کړی دی، او دا وی چې په دې کې درغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویلي دي چې دا انتخابات بدترین انتخابات ول، او په لوی کچه د غریب کې سوي. دا ورډونکو په مشال وی پانه باندې زموږ د ملګری رادیو مشال رادیو پر وی پانه باندې د محمود خان اڅکزی سره ویډیوي مرکه خبر سوي ده. تاسو کدا غواړئ وګورئ مشال رادیو.com ته ورسئ. m a s h aalradio.com یا دا چې پښتو باندې ولیکي مشال رادیو دغه پانه راځي او تاسو بیا کولای شئ چې د محمود خان څخه سره پر انتخاباتو د خبرې وګوري. مجید بیرته براسو دی ته چې ک محمود خان څخه غوندي غټ سیاسي مشران وایي چې دلته درغلي شوې ده، او بیا عمران خان وایي چې عمران خان وایي دی په خپل خبرو کې چې ټاکنې تر ټولو پاکې او شفافې وي. دغه مخالفتونه پر انتخاباتو باندې د انتخاباتو پر وروستۍ نتیجه باندې یا څومره تاثیر کولای شي په نتایج باندې؟
نتایج خو د پاکستان الیکشن کمیشن په بیا بیا وایي هغوی خپل درې غلطۍ مني غټ غلطۍ. یو غلطي پاکستان ټاکنیز کمیشن دی هغوی دا مني چې دوی یو نوی سیستم الیکٹرانک سسٹم متعارف کړو چې لمخه با ټول څوکونه د دوی چارواکو د واتس اپ په ذریعہ باندې دوی ته د دې مرکزی سسٹم نظام وغې ته نتیجه ورستول. هغه سسٹم په هغه وخت سره کیناست او خراب شو او دغه نتیجه هغوی ته په وخت ونه رسیدي. د پاکستان د ټاکنیز د کمیشن د آئین او د قانون تر مخه د شپې دوه بجې پورې هغوی به دغه نتیجه اعلانولې چې اعلان نه کړل شوې. د دې ترڅنګ چې کوم د دوی چارواکي چې چا دغه د ټاکنو بهیر پر مخ وړو هغوی له بیا پکارو چې هغوی یو فارم یا یو کاغذ دی چې هغې ته پنځه څلوېښتم نمبر وای، هغه به دوی هر یو کاندید پولینګ ایجنټ ته د نتیجې پر وخت ورکولو. خو د پاکستان څومره سیاسي ګوندونه چې هغوی بیا دا په هغه وخت سره دا اعتراض را وړاندې کړو چې هغوی ته دغه پاڼې نه ورکول کېږي، رسمي پاڼې نه ورکول کېږي، په ساده کاغذ ورته لیکل کېږي ورکول کېږي. او دا خبره هغوی هغه وخت وکړه چې لا یو یا دوه نتیجې نه وي راغلي. نو دغه ټولو اعتراضونو ته اوس د پاکستان الیکشن کمیشن څه جواب وایي؟ هغوی بیا بیا وایي چې نه، مونږ په دې کې هیڅ درغلۍ نه دي کړي. عمران خان په خپله ټلویزیون وینا کې ویل چې هغوی به ټولو سره مرسته کوي. خو د لوسه پورې چې مونږ ګورو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه هغوی دغه نتیجې ردوي، هغوی په دې کې د درغلۍ خبره کوي، هغوی په دې کې د استخباراتي ادارو د پاکستان د پوز د پاکستان د نورو ادارو هغوی لاسوهنه ګڼي. خو تر اوسه پورې ثبوتونه چا نه دي وړاندې.
مجید لن جواب راکړي، د دې انتخاباتو د څارنې لپاره کوم نړیوال ادارې راغلي دي، کومې سیمه ییزې ادارې راغلي چې هغوی بیا خپل مهر باندې ولګوي، لکه د شفافیت نړیوال سازمان یا کوم؟
دا اوس لږ شي به مخکې چې مونږ ته یو خبر راغو د اسلام آباد د یورپی یونین چې کوم د ابزرور یا د سارون کې ډله تللې ده، هغوی به لږ شي به پس یا مونږ چې روان یو دغه وخت به هغوی یو خپل خبري غونډه کوي، په هغه کې به په دې کې د خپل سارونکو خبرې ښایي. بل د دې ترڅنګ په پاکستان کې یو بل اداره ده چې ما مخکې ذکر وکړو، فافین په نوم باندې، هغوی 19,000 سارونکي د دې ټاکنو لپاره لرل. هغوی د لږه شیبه مخکې یو راپور را وړاندې کړو، هغوی ویل چې په دې کې هیڅ درغلی نه شوی. دا خو د دوی خبرې دي، سیاسي ګوندونه یو خو خبر لري. خو زه دلته یو لنډه یو خبره کوم چې د 2013 کال چې کوم ټاکنې شوې په هغې باندې عمران خان اعتراض کړی، او دغه اعتراض بیا څلور کاله جاري و، او هغه ویل چې دغه ټاکنې چې په کوم کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند واک کې راغلی، هغه ټاکنې او د هغې نتیجې نه مې منلې.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو، تاسو د ژورنالیست او زموږ په مشال راډیو یو کې زموږ د همکار مجید بابر خبري واوري دی. په پاکستان کې انتخاباتو سره کې دلچسپي لري، زموږ په پاڼه وګوري ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو افغانستان ته د سولې د حرکت په اړه، د افغانستان کې د هلمند د خلکو د سولې د حرکت غړو د ایران سفارت ته نن یو لیک واستاوه، او د ایران له خلکو یې وغوښتل چې پر خپل حکومت فشار راولي څو په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه وکړي، او په افغانستان کې د دوی په وینا د مداخلې څخه لاس واخلي. واصل ویصال په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته له درې ورځنۍ پرلتروسته د یو لیک له لارې د دغه هیواد له خلکو غوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخې ته د ایران ولس ته لیک لیږي. په لیک د ایران ولس غوښتل شوی دی چې باید خپل پر حکومت فشار راوړي سو له افغان جګړې څخه خلاص وباسي. همداراز په لیک کې لیکل شوی دی چې د ایران ولس باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نېټې د پرلت خیمه وهي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بېساري اقدام کې د ده د لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوځ او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړلی دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخو ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یوه جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي.
د واصل وصال رپورټ مو واورید. اوس په ورسو فریبا ظاهر ته خبرونه لنډیز وایي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر محمد بصیر فایز نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کمشنرانو شمیر 15 ویتنو ته رسیږي چې له معرفي کېدو وروسته به ولایتونو ته ولېږل شي. ټاکل شوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولس ته لیک ولیږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته په لمن وهلو تورن کړ او ویل چې د لیک په لیږلو سره د ایران له ولس څخه غواړي چې پر حکومت یې فشار راوړي سو په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 تایش وسلوال وژل شوي او 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د 90% شمیرل شوي رای او رسمي پایلې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند 115 څوکۍ خپل کړې دي، خو د اکثریت څوکیو د ګټلو لپاره 118 څوکیو ته اړتیا ده. نو دغه ګوند به اړ وي چې له ځینو نورو ګوندونو یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. او د روسیې څلور پولیس افسران مسکو ته نږدې په سیرپوخوف ښار کې له دې کبله له خپلو دندو لرې سوي دي چې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې د جنسي تیری او قتل یو مشکوک کس ته نیولو کې پاتې راغلي دي. د مسکو د پولیسو ویاند تاتیانا پتروبا وایي چې دغه اقدام وروسته لاغه وسو چې معلومه سوه دوی د هغه کس په اړه چې تیر کال یې دوی کوچنۍ نجونې ځورولې او جنسي تیری ورباندې کړی و تحقیقات نه دي کړي.
د ازادي راډیو د ورستا ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. بیا به هم فریبا ظاهر در سره وي. خطرخو پوری ولنډه مرکه لرو. تاسو د خبرونې په پیل کې پر پورت کې واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 ولایتي کمشنران وټاکل شول او ویل کېږي چې دوی به ډېر ژر په کار پیل وکړي. احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالي همیرا حقمل سره مرکه کړې ده او په پیل کې له میرمن حقمل سره د دغو نویو ټاکل شوو کسانو د کار پر څرنګوالي خبرې کړې دي.
د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون د پینځو ولایتو کمشنران لیږل شوي دي، اما د نورو ولایتونو نه. او متباقي د شنبه په ورځ به یو ترننګ، البته ډېر لنډ او استراتیژي ترننګ ورکړل شي او وروسته دغو نه به د یک شنبه په ورځ خپل دندو ته د خپل ولایتو په لور ولېږل شي.
یعنی ټول کمشنران به د یک شنبه په ورځ ولېږل شي؟
تقریبا یو څه او ویشت کمشنران چې مخکې منظور شوي وو د ولسمشرۍ د خانه، هغه موږ د بېلو بېلو ولایاتو نه یو پنځه ولایاتو ته موږ پنځه ګروپونه جوړ کړل. هغه هم لېږلي دي چې هغه به بېرته غوښتل کېږي، او ځکه چې هغه هم د نورو ولایتو موږ په اضطراري شکل باندې پنځه ګروپه جوړ کړل، پنځه ولایاتو ته ولېږل، اوس به هغه هم غوښتل کېږي بېرته به ټول د ټولو ولایتي کمشنران په خپلو مربوطه ولایتو کې تنظیم کېږي، او یک شنبه به ټول خپلو مربوطه ولایتو ته لېږل کېږي.
په داسې حال کې چې حتی په څلور دیرشو ولایتونو کې د ټولو لپاره تر اوسه پورې کمشنران نه دي ټاکل شوي، دوی به بیا کله دندې پیلوي او کله به د شکایتونو څېړنه پیلوي؟ په داسې حال کې چې د اسد په یولسمه د فکر کوم کمیسیون باید د خپلو څېړنو نتایج هم اعلان کړي.
بله، د تاسې خبر دقیقه ده. منتها د انتخاباتي شکایتو کمیسیون په خپل وخت او موقع باندې د یو سل دوه ولایتي کمشنرانو لست ریاست جمهوری ته لېږلی و. ریاست جمهوری د ځینو ملحوظاتو په اساس باندې چې هغه هم ټول یې دقیق نه و، په دې کې تقریبا دوه میاشتې ځان راوسته، او وروسته د دوه میاشتو ځان نه بالاخره په دوو نوبتو کې دغه منظور شول. اول ځل کې اوویشت، او وروسته په اصطلاح د یوې تصحیح نه مطابقی نور پرون منظور شول. اما د دوی نشتون او یا نه تقرار یا د دوی د لست نه منظور در په دو مانا نیدی چه د دوی وظیفه او دند نا تکمیل پاتې شوله. خوشبختانه د ټاکنو په قانون کې یو مورد غلی دی چه په استثنایی حالتونو که د ټاکنیز و شکایتونو که میسون کولای شي چه هم اولین مرجع د رسیدګۍ و اوسی اعتراضونو او شکایتونو ته، او هم نهایی.
که په دې اړه لطفا لږ نور توضیح ورکړئ چې د شکایتونو کوم کمیسیون، یعنی ولایتي ادارې او که مرکزی اداره، به دا شکایتونه څېړي؟
په استثنایي حالت کې د ټاکنیزو شکایتونو مرکزی اداره یا مرکزی کمیسیون چې هغه تقریبا دوه کاله مخکې فعال شوی و، هغه کولی شي په استثنایي حالت کې هم ولایتي شکایتونه او اعتراضونه او هم مرکزی اعتراضونه او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. چې په همدغه استثنایي او استرادي حالت کې موږ فعلا واقعي موږ کولی شوی چې هم ولایتي او هم مرکزی اعتراضونو او شکایتونو ته رسیدګي وکړو، او پرته له کوم ځنډه او یا کوم خلل نه به انشاءالله چې په یولسم د اسد باندې ټول نتایج د اعتراضونو او شکایتونو انشاءالله چې اعلان شي.
میرمن حقمل، څومره ډاډه یې تاسو چې د اسد په یولسمه نیټه به لکه څرنګه چې ژمنه شوې ده د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتایج اعلان شي؟
بله، زه پوره ډاډ ورکوم قدرمنو هیوادوالو ته او نوماندانو ته، رای ورکوونکو ته، چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به انشاءالله په یولسم د اسد باندې پرته د کوم ځنډ نه د انتخاباتي تقویم په اساس باندې د ټولو هغو اعتراضونو او شکایتونو پایلې د خلکو سره شریکې کړي، کوم چې وروسته د نوماندانو د ثبت نه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته رسیدلی دي، چې تقریبا شپږ سوه او دېر شکایت دي. په شپږ سوه او دېرشو شکایتو کې دوه سوه دوغو مربوط کېږي د ناقانونه وسله والو ډلو د بررسۍ کمیسیون ته، متواقی هغه مربوط کېږي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته چې اکثریت یې څېړل شوي دي، ډېرې کمې پاتې دي، هغه به هم په څو آینده راتلونکو ورځو کې وڅېړل شي، او کاملا تر یولسم د اسده پورې دغه پروسه خلاصېږي او انشاءالله نتایج به د خلکو سره شریک شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل و احمد تکل دې سره مرکه درلوده.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي دي چې غواړم له تفسیر پرته یې درته خبر کړم. په سر کې د بادغیس د بالامرغه ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي زنګ وهلی او د وچکالۍ څخه شکایت لري. ورپسې به د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه هم په پرله پسې ډول واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زړه زه هیله لرم د ازادۍ راډیو خبرونکو ته دا سزا وایم دا د فروش کال رئیس پر خلکو باندې علما او باندې دا وشکاله راغره ده. پیسې دولت پیس تصور او دغه دې څنګه دی ولې چې دا علما یا خلک یې شل لري کنه نه د مسو رخت نه شي ته مسیر ورو کیږي زموږ یې څوک نه راوړه کیږي. زه د بادغیس بالا مرغاو د ولسوالۍ یم. دغه د دولت سین دغه هیله موږ لرو چې دغه خپل مالسي او د شی زموږ خواته خواته راځي کی
خدا سامان. السلام علیکم. السلام علیکم زبا خان ارمانی فیصل ونس صاف صفائی چین ما دا آزادی ریڈیو صدا مل د چې دا شروا کی یار بچان کا دغه خلق دې دوري خدا د کندهار دې خدا نو لار د شپې راخوا دا جام تر وځي دا غیر نه که خلق مسلمانان شکی په شی جنښت تلیفون جنښت ما پیغام
السلام علیکم. زه محمد فزیز زابل د کندهار څخه خبر کوم. ورته د کندهار کې کوم فلمین چې اوسه د کتابال د زوم په څیر شي ویراتنه په فیلم دی یا د لوی کندهار ویراتنه چې لوک روزګان زابل هلمند دا دی او زابل د نسل د زابل پر ځای نیمروز ولا چول دي. ما دا شکایت دي ما غوښتنه د کتابال د مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي د زابل سر د چلن پیل زابل یا د نسل دی اور روز اور چول دي ابد زابل پکشي کې ځکه چې کندهار سره صدر وي دایته نه ځکه زابل روزدان یلمن په دې دغه زابل په مو چول دي او سم هلو
زما دې ز د دیولا مجاهد دی پکتیکان په تماس کې سوایم. ما سوال د سبخانه څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدام ایم په پکتیکای څخه لوسوالي کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوای ګان دا چې به کپیا ته دوای ګان دې به څه تاریخ تیر دي او ډاکټران هم څنګه ډاکټران دې دی راکو ډاکټرې هغه چا ته تبرکلوز دوای کې چا دې میډیا مرز دې تبرکلوز دوای ورکې دا هغه لا چې خراج کابل ته ولا چې بیا ورته ای تبرکلوز دوای خوړل دې ورکه دوای دې خوړل هغه لا فازاز او ډاکټرې نه مانی دې راکو ډاکټرې دا جار مرز دې لا افغانی ته وای زایمو د سفخلو له سوالي څه څوک راولېګه دا کپیا ته به تاریخ د وایګان لری کې و سلام.
bale assalam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. سلام من مر دوله هلمند دولت اعلان کړی چې مر دا چې څه څه رخصت دي چې اغه مر د مشیت د مشیت کو پرانی باندې مر د مشیت کو مخنیوي کړی دي اصل اس کا سمګر کړي کدا چې هغه رشتای خو دلته زموږ په یلمن ولایت کې په لشکرګاه کې د ورت دولت ورسره لاس په آس ځای کې چې د کمانډانانو کورونه یا د کمانډانانو ځایونه بیا دولت ولې دا غي مخنیوي نه کوي. مګر دولت چې نشي ته مخنیوي کوي نو خو باید هغه پلورون کې ونیسي چې پلورون کې ونیول چې بیا د څو ګرانه شو کې چې دی ځای ته نشي ته کې راوړل. نو دا چې زموږ دولت ناکامه دی دا دولت دروغجن دولت دی چې دا وایي چې موږ په نشه ته مراسم ټول تا نه نیولې دي. نو د دې پر ځای چې تاسو هم دا ونی سي بګونام کړه چې په دې کې خو راځي چې د نشه ته کوم مخنیوي وکړي باید د نشه ته کوم پلوور په شار کې باندې کوو. راته موږ دولت لو ناکامې ده او دولت دروغجن دولت دی. سلام هلمندې لشکریا.
السلام علیکم. خو سلام نه د شکر کوم سلام ته و خان دې نه خبر کوم چې ما پیغام درغلای چې مونږ د دېنه خلاص سیمه کې چې موږ نه د شکوټو له سالای ته کومې رپای ریټای وې د دېنه خلاص په سیمه کې چې ریټای وته وې چې په دانه باندې نه مختب کلینیکی نه دا په جوړ کای دا غره کلینیکی نه مختب نه باندې نه سړک نه د میتا موږ د مشروم سړې نه میټر پیسې نه روخلي نیکه مشروم نه وتی می خپل د ځوانونو سره ټول شوی یو چې دا را پیسې په خپل میګروري چې باندې نه په جوړ کې مختبینه په جوړ کې باید میک ته ځوانونو ته ورو کې هغه ته نه کې ویر باید مشروم نه کې ویر مشروم می تا ایوا بلونه کې می تا هیڅ شی نه شي تر هیڅ پرمختګ نه شي تر کله باندې نه ته جوړوي نه کلینیک نه ته جوړوي نه مکتب نه ته جوړوي می ته چې کوم پیسو یا ولې حکومت لري دې لور ټول چارواکي یو خریاري پد او سلام او رحمت الله او برکته بلی السلام علیکم زرمای نصر تا کندهار زشار ته خدمت کوم تاسو او ټول ازادي راډیو دونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم تر کندهار زشاروال سره یو دغه وکی نه ما کی یو از سرون چې موږ به په ځای به کوڅه د سپید چې به اختراع چوک باندې درې څلور ناسې تنده شپږ ناسې چې د خې د شپې سره یې نه کړل نه سایه ده زور نمبر سر خو چې یو شوه وشته نه ارځای چې د شپې سره یې نه کړل نه سولې د ګرمې د ډېر لیونی سیوی لیونی کېږي او خلک ډېر په تکلیف کې په خوانې طالبان پوښ سروالو شو دا وای ور ورک له دې مرکړه له مقصد کنده چې پر ار چوک باندې چلو تنده شپږ پیناس کې د کوټ کوټه د بشپې چې د شپې ما دې ولس باندې ورس باندې چې دا سره نمبر څه کار نه کوي ته موټر نه چلل پي خلک دې باندې په کلیپ نه مو څه دا غیلا لرو چې دا د شروالې ته موږ پیغام ورکړو د کنده
وروره زه د کابل نه ځکهګه ما د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ما د قرای خنقای نه سریم وروره شل جری په پټای مې ګران حال د وزبکره نه بدور نه ولې د منګ د دې د اشرف غنی نو ذکر نه مې تو وړل ته ما کما چې را تشکولې د په مخه را غورځولې د ورته کړې اشرف غنی